سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما وایي افغانستان د ماینونو او ناچاودو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. یوناما نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي لوړولو او مرستې ترلاسه کولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د ماینونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یوناما په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارو په وینا په 2023 کال کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په اوسط حساب شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د ترافیکو عمومي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ ورځ او دختر په درې ورځو کې اتیا ترافیکي پېښې رامنځته شوې چې له کبله یې 1 کسان وژل شوي او 1550 نور ټپیان دي. دختر په شپو ورځو کې یو شمېر کسان بېلابېلو ولایتونو تفریحي ځایونو ته په چکر ځي چې له امله یې تېر کال هم دختر په شپو ورځو کې شاوخوا 1550 کسانو د ترافیکي پېښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و او نږدې 1550 نور ټپیان شوی و. پاکستانی انګلیسی ژبه دان رسپانې د جمعې په ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبرو کړی چې د 1438 افغانانو د ستولو بهیر پیل شوی دی. د راپور له مخې د هغه افغانان دي چې د ICC کارتون لري او تر اوسه پولیسو څخه باندې 500 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 6مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول غیر بهرنیان او د ICC کارت درلودونکي کسان دي د مارچ تر 1.5 له پاکستانه په خپل خوښه ووځي، بیا د اختر په خاطر د موده د اپریل 13 تمدید شوه. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په اسلام آباد، لاهورپنډي او د پاکستان په شمېر نورو ښارونو کې هم د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی دی. د حماس ډلی یو قمندان حسن فرهاد نن د لبان په جنوب کې د هوایی برید پر مهال ووژل شو. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د حماس د قمندان له وژلو سره په لبنان کې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ شوی اوربند ممکن اغېزمن شي. د اسرائیل پوځ وویل چې حسن فرهاد پروس کال د سفتر پر ښار د توغندیو د هغه برید مسؤل و چې د څو تنو اسرائیلي سرتیرو د وژلو او ټپي کېدو سبب شوی وه. د اسرائیلو پوځ ټینګار کوي چې د حماس غړي چې په هر ځای کې فعالیت کوي په نښه به یې کړي. او د اروپا یو شمېر جوکپلو ډیپلوماټانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندیز سره مخالفت کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4مه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ یو شمېر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماټانو په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پر مسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. مسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ 1.5 ورځني اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژۍ پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه، خو له هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه یې سرغړونه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د اپریل څلورمه د ماینونو پاړه باندې د پوهاوی د رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. هغه افغانان چې ماینونو ترې قرباني اخیستي شکایت لري چې ستونزې یې ډېرې دي. په افغانستان کې کورنۍ شکایت کوي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د اوبو خو دومره کمی ده چې بېخي په افغانستان کې اوس بېخي په هر کور کې اوبه وچېږي. د باران اوبو لپاره سره کالي مالی پرې ومینځم، فضلونه او لګندونه هر شی مې د باران اوبو نه ډکړي دي.
پاکستان کې بعد افغان کډوالو ستونزې هم درته ولرو، همدارنګه بلجیم ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان له ستونزو سره مخ دي. نور مطالب هم شته. مرتیا مغل
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالیم په تخنیکي چارو کې سره شفیق یاردی. د اپریل څلورمه د ماینونو د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورځ ده. افغانستان چې په ماینونو له ککړو هیوادونو بلل کیږي، په تیرو څو لسیزو کې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو شخړو له امله پکې په پراخه کچه ماینونه کرل شوي او لا هم د دغه هیواد له خلکو څخه قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماینونو قربانیان وایي چې د بدن د غړو له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه راپور د ماین د یو قرباني په غږ پیل کیږي.
رحیم الله لبخانه یو افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین له قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل څلورمه د ماین د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسېدو هممهاله وایي چې کابو اتلس کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوزګاره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زابل ولایت ته شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې ماین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې. د هغې نه وروسته نو د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، ځکه چې د کورنۍ سرپرست هم زه وم، نورو کورنۍ کې داسې څوک د ګټې نه و، نه کار شته نه روزګار شته، نو یو معلول بس شو کې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بېلابېلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې اوسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمن کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هیوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی در شوروی در یرغل و کورنه و جگرو لوقت پاک شوی. 15% د شوروي د اشغال کورنۍ او جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگېدو له وخته پاتې دي. له 1400 او تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیزه توګه 1200 میلیونه کیلومتره مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډېری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالي ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15000 کارکوونکو یوازې 2500 تنه فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 خطر وو کلونو د ماینونو ستونزه حل سی. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کې یو د بارډر یا د سرحد لري افغانستان داخلي دا ویل لپاره ډېر اړین دی تر څو دا پروګرام یو ځل حل دی خپل ګډون شي. په هیواد په داخل کې چې کوم سیمې هلته جنگونه ډېر شوي یو زیات خطرناک دي، موږ هیوادوال درې کې بدي پیغامونه شته چې په نظر کې ونیسئ چې یو هېڅکله ماینونه ونهاچوي توکو پاته ورنشي دا په تلاش ورنه وړي او کله هم چې د ماینونه ونهاچوي توکو سره مخامخ کېږي نو د ماین پاکۍ د عمومي شمېره اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 مینیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هممهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودیدونکو توکو له امله وزل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هیوادونو دی. یونما زیاته کړې چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودیدونکو توکو له امله وزل یا ټپیان شوي او په ټکو یې ډیری قربانیان ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې له دې ډلې 440 ماشومان و.
راپور کې مو اوریدل چې د اپریل 4 د ماینونو د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم افغانستان یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې ماینونو پکې شته او د ماشومانو په ګډون د عامو افغانانو ژوند داخلي. خو په تېرو کلونو کې دا چې د ماینونو د شنډولو یا په غرنیو سیمو کې ماینونو څومره د خلکو ژوند اخیستی دي وربشو رحیم الله ته چې دا د ماین قرباني دی یو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل دوړه په خېله لاسه ورکړی دي. رحیم الله موږ ستاسو کیسه واوریدل چې تاسو د زابل په شاجول سوالی کې د ماین چاودنې پر مهال باندې خپلې دوړه په خېله لاسه ورکړي لاغیره وروسته دا کم کال و او حکومتونو در سره څمرسته کړي کنه معلولین چې ستاسو په څیر باندې د دندې پر مهال ټپیان شوي دي حکومتونو سره څه کړي؟
حکومتونو تیر نظام دا و چې په ماغه نظام کې مونږه قرباني ورکړې و او صرف دومره کول چې مونږه اصل ماشي میاس په میاس ورکاو پاږی کوم ستونزې دا و چې په مخ کې کلونو کې څوک ملین سیو یا شهیدان سیو دی هغوی ماشونه کم و ځکه چې د هماغه وخت اصل ماشي ورکاو. اوس په دې حکومت کې نو دواړه پسې چې چانی 5000 افغانۍ د میاشتې په کال کې ورکوي شپږ میاشتو. خو متاسفانه چې اسلامي امارات راغلی ده نو یا د شپږو میاشتو ورکي یا د اته میاشتو ورکي. په دغه کال کې مونږ ته د 9 میاشتو پیسې راکړي دي. هغه هم چې مونږ ورته ووایو چې دا د مونږ حق ده مونږ ته راکوي یا د ماش په نوم باندې وای تاسو دې ته ماش نه شي ویلی باید چې دا مرسته ده چې څومره درکوو بس هماغه اخلی او نور په زبون مه کوئ. او پاتې شو نړیوالې موسسې مرستندویه چې هغوی هغه دغه چې راځي د نړیوالو موسسو کومکونه مرستې چې راځي نو هغه متاسفانه چې په خپلو خپلوانو باندې ډېرې تقسیمېږي د مستحقو خلکو نه ځکه چې هیڅ معلول په هغې کې نه نیول کېږي. هسې کوم یو معلول کومه برنامه که جوړه شي هغه شیر شي یا کوم معلول که نیول کېږي هغه هم د روابطو په اساس باندې نیول کېږي. نو د ژوند ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو معلول وي او د کورنۍ سرپرست شي او بیا د هغې نه علاوه نه کاري نه روزګاري نو خپله یو سړی دا تحلیل
وکړي. تاسې په بخښنې سره رحیم الله تاسې د یوې 15 کسې د کورنۍ مشري کوئ د هغوی ټول مسؤلیت در ترغاړې دی چې حکومت هم کومک نه کوي او نړیوالې مرستې هم ستاسو په څېر تر مستحقو کسانو لکه څنګه چې تاسې ویل نه در رسیږي. کورنۍ ته دغه مصارف له کمه کوي؟
زه په خپله باندې خیاط یم خیاطي کوم او مخکې مې دوکان خپل و اوس متاسفانه چې خپل دوکان هم نه لرم او د اقتصادي ستونزو له وجې نه که چېرته خپل دوکان ولرم نو زه د خپلې کورنۍ ستونزې الله پاک دې ما حل کوي او مشکلات به انشاءالله ډېر کمې ځکه چې ما کار کړی ټول عمر مې خیاطي کړې ده مخکې د ملیت نه هم خیاطوم او د هغې نه علاوه نو بس همدغه ټکه پوکه باندې په کور کې هم زنانه او تم خیاطۍ کار ښودلی یو ټک پوک کوو او په ډېر کم هغه باندې مقصد هماغه خپل ژوند چلو.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ساعته یو شمیر افغان ځوانان چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي اندېښمن دي، وایي دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي او اوس په ډېر کم شمیر سره دوی منل کیږي. دغه ځوانان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي، همدا چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی ته یې د پناه غوښتنې له حق محروم کړی دي. دغه سازمان زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
ما خپل مولا درې سلور شپې مې پوسې هغه کړې پوسې پارک کړې دي.
په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو جمشید و دای چې تازه دغه هیواد ته په قاچاقي لارو کډوال شوی وی. بلجیم د کډوالو منلو لپاره خپل قوانین سخت کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ستا ولا سی هغه چانس لري چې وړکۍ زی رسن دي، بس اسناد واخلي. او مخکې په سلو کې اتیا نه پرو اسناد اخیستل، اوس په سلو کې 50 یعنی نیم په نیم پرکې. اوس
اصیل دغه هیواد ته تللی بل افغان کډوال دی چې ده هم په ناقانونه لارو ځان تر بروکسل رسولی دی. اصیل هم وایي چې بلجیم د کډوالو منلو بهیر اوس ډیر محدود کړی دی.
ماجر لپاره مشکلات ډیر دي. په اوسني وخت خو بیخي اتحاد نه ډیر شوی دي. سیده افغانستان نه کوم ماجر راځي یا د نور هیوادونو نه ماجر راځي، د هغوی لپاره پروسې سختې کړي. تقریبا 90% چې دی اسناد نه ورکوي، هغه کا اسناد دی دغه قبول دغه مول بوم لري چلته وظیفې کړي وي، ثبوتونه ورسره وي، هغوی ته هم سخته ده.
په بلجیم کې په ډېر شمېر سره نورو افغان ځوانانو هم چې دغه هیواد ته په وروستیو دوو دریو کلونو کې کډوال شوي دا خبره وکړه. دوی وایي د اقتصادي او د سرپناه د نشتون په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي، ان دا چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. بلجیم کې د کډوالو چارو یو فعال نجیب امین هم دا ستونزه تاییدوي.
هغه افغان کډوال چې هغه مجرد وي، فامیل ورسره نه وي، هغه ته ځای نه ورکول کیږي او هغه میشت باید په سرکونو باندې پاتې شي. دا یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې روغتیايي مسایل هم پکې مخترزي. او
نوموړی هم وایي چې بلجیم کې د کډوالو منلو پروسه اوس ډیره سخته شوی، خو زیاته وی چې د افغان ښځو او نجونو د منلو په برخه کې بیا دومره سختی نشته. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه هیواد وغوښتل چې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د 1950 کال د ژنو د کنوانسیون پر بنسټ چې بلجیم دواړو ته ځان ژمن ګڼي، د افغان کډوالو د پناه غوښتنې قضیې په غور سره وڅېړي.
د بلجیم د پناه ادارې غوښتنه کوو چې په افغانستان کې خوشنوونکي حالت ته په کتو د سرسری رد ځوابونو تیر شي او د دې د پناه دوسیې د منل شوو اصولو په چوکاټ کې په عیني ډول او په پوره بې طرفۍ وڅېړي.
دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی یې د پناه غوښتنې له حقه محروم کړي دي. دغه سازمان د اپریل په 3 په خپل ایکس پاڼه په تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې د 2021 د اکتوبر راهیسې تر اوسه د بلجیم دولت اقداماتو د پناه غوښتونکو په حیثیت او بشري حقونو منفي اغېز پرېښی دی. راپور کې راغلی چې د مجردو نارینهو په وړاندې تبعیض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال وروسته له افغانستان د ځوانانو ناقانونه کډوالي هم زیاته شوې، ځکه په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دوی د بېلابېلو ستونزو ډېر د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او مرګونو لارو دې کار ته اړ شوي دي. دا چې دا مهال څومره افغان ځوانان په بلجیم کې خپل د پناه غوښتنې کیسونه ځواب ته په تمه دي غره شمېرې نه دی معلوم، خو د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مسؤلین یې شمېر سلګونه ښیي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان ځوانانو چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي وو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي دي، او په دې ځوانانو داسې شپې ورځې راغلي دي چې په پارکونو او سړکونو کې تېره کړي. خو دا یوازې بلجیم نه دی چې افغان ځوانان پکې بې سرنوشته په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان په وروستیو څو ورځو کې په ډېرې سختۍ سره د افغان کډوالو وسلوالو د شړلو او اخراج پروسه پیل کړې ده او په تیر سورزو کې په لساو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په ټکو باندې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له هیواد بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي او له هم د لړۍ روانه ده. په همدې موضوع به تم شو. په پاکستان کې را سره افغان خبریال ظاهر بهان همدا شیبه وصل دی. تاسو ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایست په تیر څلورو ورځو کې د افغان کډوالو د اخراج پروسه څنګه روانه ده او آیا له هم په اسلام آباد او نورو ښارونو کې کډوال نیول کیږي؟ ستونزې څه دي د افغان کډوالو؟
سلامونه او نیکی هیله آغلی سیال تاسو ته تا تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګ د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته مې جوابه ده په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت خورا ډېر بد چلند سره هغه عملیات پیل کړي دي چې نه یوازې پلازمینه اسلام آباد او پنډي بلکې په ټولیزه توګه په ټول پاکستان کې دا عملیات پیل کړي دي. د بلګې په توګه ویلی شو چې پلازمینه اسلام آباد، پنډي، لاهور، کراچۍ، پېښور، کویت، کویټه دغه ځایونو کې خورا ډېر زیات خلک ځورولي دي او ځوروي او په سلګونه افغانان یا افغان کډوال نیولي دي چې په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد یا ویزه تر لاس لري او ویزه لرونکي کسان دې په خاطر نیسي چې د لارې په اوږدو کې یا په تنو کې یا په کمپونو کې ورڅخه د لارې په اوږدو کې لغونه پیسې اخیستل کېږي، خورا ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. یعنې درته ویلی شم تاسو چې له هر کسه چې ویزه لرونکي دي په راز راز بهانو لغونه په یو لک، یو نیم لک، دوه لکه کلدارې اخیستل کېږي چې تقریبا شپږ سوه ډالره کېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې تر دې حده ظلم او ستم دوی دلته روان کړی ده چې د دنیا په هیڅ ګور کې به داسې نه وي. موږ یوازې ایران باندې دا خبرې کولې، اوس د ایران نه بدتر دوی دا حالت پیل کړی دی.
دغه کډوال چې په بخښنې سره بهان صاحب، دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېدل خطرناک دي، ستاسو په تېر خبر اعلان یا نور کسان چې په تېر جمهوریت کې په اردو کې کار کړی یا درېم هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ته دوی د وضعیت په راته وایا. دوی شپې ورځې کې چېرته ویزه لري او داسې نیول کېږي، یا که ویزه نه لري پټ دي، چرته اوسېږي، وضعیت یې څنګه ده؟
وضعیت دې هدا اغلی سیال ترینګل ایدا چې اصلا د ویلو نه ده. دلته جمهوریت له سقوطه وروسته ډیری خبریالان فعالین دلته په پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې ژوند کوي چې له خورا ډېرې زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په تېره بیا هغې ورځې نه چې دا عملیات پیل شوي دي، دوی په کورونو کې دي یا له یوه ځایه بل ځای ته. دا څو ورځې مخکې چې تاسو ته معلومه دي رسنیو له دا خبر خپور شو چې وویل چې پلازمینه اسلام آباد او پنډي پرېږدئ، دا خلک آل سو چې ډیری له پلازمینه اسلام آباد ته لاړ چې نورو کلیو بندو ته لاړه چې اټک یو له ځایونو څخه ده. له اټک کیل یوازې نن او پرون درې سوه شپږ نوي کسان نیول شوي دي. نو فکر وکړئ چې له یوې خوا دوی وایي چې پلازمینه اسلام آباد پرېږدي، بله خوا چې هغه د کلیو بندو ته لاړ شي په دې بد اقتصادي وضعیت کې دوی هلته چې نیسي هلته یې بیا نیسي. نو فکر وکړئ چې دا خلک چیرې لاړ شي، کومې خواته لاړ شي؟ له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا د پولیسو ځورونه، له بلې خوا
بهان صاحب د افغان کډوالو شورا چې په اسلام آباد کې دا دوی یو څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د یونیسیار او د طالبان د حکومت په منځګړیتوب د یو ناست جوړ شي او د پاکستان له حکومته دی وغواړي چې د کډوالو ته وخت ورکړل شي حداقل تر روان کاله پورې. دغه خبرو اترو ته نتیجه نه ده ورکړې یونیسیار او دغه د کډوالو شورا؟ څه پرمختګونه شته په دې برخه کې چې کډوالو ته یو څه مهلت ورکړي؟
اگر سر په ډاډه ووایم تاسو ته چې دلته یونیسیار په تش نوم یونیسیار ده. سورا مورا اصلا دلته اصلا هیڅ راز ونډه نه لري او نه څوک واک پرې ګروي. دلته نړیواله ټولنه په وار وار پروسس کاله حتی نړیواله ټولنه دا نارې سوري وکړي چې افغان کډوال په زور او جبر سره مه باسي. اما بدبختانه چې پاکستان هیواد غوږ نه پیګروي شورا خو اصلا څوک په جمع د چارواکو کې نه حسابوي په جمع د انسانانو کې افغانان نه شمالي دوی نو دلته شورا مورا اصلا دلته دوی رول نه لري او دې تر څنګ نړیواله ټولنه هم په وار وار غږونه اوچت کړي. اما هیڅ ځای نه دیني ولای پاکستان هغه هیواد دی چې ما تل ویلي دی او بیا یې وایم چې پاکستان هغه هیواد دی چې افغانستان سره تل دوه مخې سیاست لوبه ولای دا لوبوي. او دې تر څنګ دوی غواړي چې د خپل د غلطو سیاستونو په خاطر افغان کډوال قرباني کا. دوی دلته اصلا په کلب د شانو غوږ نه ګروي چې چا ماته ویلې څنګه یې ویلې پخواته امریکا هیواد به دوی ته یو څه پیسې مسې ورکولې. اوس هغه هم پرې درول شوي دي نړیوالې ټولنې هم پرې درولې دي. دوی نو اوس څه کوي افغانان ځوروي ځپي تر هغو پورې چې دوی له یو لارې نه لارې نه دوی ته اقتصادي مرستې وشي.
مننه کور ودان بهند صاحب ژوندی اوسي افغان خبریال ظاهر بهند و چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه سره وروستی حال شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي افغانستان کې اکثر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په غیر پلان شوو غیر رسمي او خطرناکو سیمو کې میشته چې د ژوندانه د ګواښونو تر څنګ له اسانتیاوو هم راګرځول شوي دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان په نامناسبو او غیر پلان شویو سیمو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند ستونزې رابرسېره کړې دي. یو ان هابیتات د اپریل په درېیمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلور مخیز راپور کې اندېښنه ښودلې چې اکثره افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر رسمي نامناسبو او بې پلانه ښاري سیمو او ځایونو کې میشتې دي چې په ټکو یې د اقلیمي او طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو د غوښونو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د غیداري ویلي چې په یادو سیمو کې ډیری خلک خصوصا ښځې د ژوند له مهمو اسانتیاوو بې برخې دي چې دا وضعیت ژوند ګواښي. د اداره وایي چې په یادو سیمو کې ډیری ښځې او نجونې له ناکافي سرپناو، نامناسبو کورونو، د حفظ الصحې نشتوالي، د کثافاتو د مدیریت، د اوبو له کمښت او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي. د کابل اوسېدونکي ګلدسته چې د قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي ده وایي په سیمه کې خلک د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
د اوبو خو دومره کمی ده چې بېخي په افغانستان کې اوس بېخي په هر کور کې اوبه وچې دي. د باران اوبو لپاره چې د کالي مالی پرې ومینځم فضلونه او لګندونه هر شی مې د باران اوبو نه ډک کړي دي. اوبه بېخي د اوبو ستونزه بېخي زیاته شوې په کابل کې. مونږ خو بېخي لرو نه.
که څه هم یو ان هابیتات په خپل راپور کې پر ښاري وضعیت تمرکز کړی خو دا ستونزې یوازې ښاري نه بلکې د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر تر دې د شدید ستونزو له امله اندېښنې ښیي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې یې د سیلابونو له امله کور ویجړ او اوس له خپلې کورنۍ سره په داسې سیمه کې میشته ده چې آن ډاکټر او درملو ته یې لاسرسی نشته.
ځکه چې زمونږ کلی ډېر لاینه وتلې دی د ښار نه وتلې دی. لرې پرته سیمه ده، نه کلینیک شته، نه داسې نږدې ډاکتران شته. د دې مشکلات سره خو مخ یو چې کومه ښځه مریضه شي بیا په کور کې ولادت کوي.
د دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسېدونکي شاه بیبي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې د کلي سړکونه ویجاړ کړي دي.
کله چې د مامند خړ کې سیلاب د غره نه راشي نو زموږ د معروف چینې پلا لوپۍ کلي خلک د سخت زیات مشکلاتو سره مخ وي. اوس هم سیلاب راغلی، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، سرک بند دی او ناروغان روغتون ته د تداوی لپاره نشي تللی.
د مېرمنې له نړیوالو ادارو او د طالبانو د حکومت په نامناسبو سیمو کې د دوی لپاره د ژوند د مهمو او لومړنیو اسانتیاوو برابرولو غوښتونکي دي. د یو ان هابیتات په ټکو په وروستیو کلونو کې کورنیو نښتو له امله د خلکو له بې ځایه کېدو، د اقلیم بدلون له امله د کرنیزو ځمکو ویجاړېدو او له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنولو په نامناسبو سیمو کې د میشتو خلکو شمېر کې لا زیاتوالی راوستی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې دا هم ویلي چې په ورستۍ چیرنه کې موندلی چې د 2008 او 2021 کلونو ترمنځ د کابل ودانیزې سیمې 2.5% پراخېسوي او خارونه د وادي په حال کې دي. یو ان هبیتات داسې وخت دا راپور خپروي چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو ادارو په خپلو راپورونو او د ښځو په ګډون ګڼ شمېر افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې د نامناسبو سرپناو، روغتیایي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي، د اوبو د کمښت، بېوزلۍ او بد اقتصادي حالاتو او لسګونو نورو ننګونو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کړي دي. تېر 2024 کال د افغانستان د بغلان، کندوز، تخار، کونړ او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد اکثره سیمې شدید ورښتونو، ترنو، سیلابونو او زلزلو سختې وځپلې چې له امله یې سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او بې کوره شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مومنې قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زه برېښنا غوښتل تاسو ټول ته شرغواس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو میرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی و، په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژندل شوی ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوي. تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سیږي ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د گوهرشاد بیگم رول. گوهرشاد بیگم د شاهراه تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنې گوهرشاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شاهراه د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه وعده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن گوهرشاد بیگم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې همچنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهرشاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهرشاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېری یې د هېواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې یې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهرشاد بیگم. د گوهرشاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزي او په مشهد کې د گوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهرشاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه گوهرشاد جومات په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه گوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جماعت چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دیني او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جوماتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دیني او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې. گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې گوهرشاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېرې زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغانې مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسی ننګونی او ستونزې ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اردو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په کی ځانګړي ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندې دي. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل، او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اساس چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي، او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعتي، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع، چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې درن ورځی درسې موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړو صحت مند او سړي او صحت چمې وبم پتان وی درنو وګلری زکونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زکونکو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زکونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرسته تاسو لوست مېرمن ګوهر شاد بیگم مو د مېرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې تر څنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې تر څنګ نازو انا توهی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې تر څنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده ده ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کی او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومي رامنځته کړل. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ، نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام، په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر، نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دي. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي دي. هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده. دلته سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه ډېر ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث، نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان. Yeah.